نیوز اتا خبری خبرونه کې د سرټیکی د پاکستان وزیر اعظم د عرب اماراتو نو وروسته لچین څخه هم د قرضو د مودې غزولو وختنه کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د کال 2023 د عام انتخاباتو په محل د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیس سټیشنونو څخه بهر د پوز د تعینات کولو نوټیفیکیشن جاری کړي. د پښتونخوا په ټانګ کې د واګاد درې ټیکداران تښتول شوي. بلخوا په درازنده سیمه کې د ځایي مشرانو یوې جرګې د حکومت او پوز نه په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې. او د انصاف نړیوال عدالت نن په اسرائیل د نسل وژنې په تور د مقدمې لنډمهاله پریکړه وري. دا په داسې وخت چې په غزا کې د ملګرو ملتونو یو ودانی هم د اسرائیل لخوا په ټینکونو ویشتل شوې. قدرمن اوریدونکو، پروانه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې اورېدو سره اوسئ.
ستړي مشه زه مشوه خومنده وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د جمعې ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنیمه او په واشنگتن ډی سی کې د ګرمۍ 2 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د کال 2023 د عام انتخاباتو په محل د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولینګ سټیشنو څخه بهر د پوز د ګمارلو نوټیفیکیشن ورکړي او ورسره یې د سیول آرمډ فورسز او پوځي لکارانو لپاره نور لسنوکاتي ضابطه اخلاق هم اخودی دي چې پکې په پوز باندې غږ شوې ده باید چې د ټاکنو په محل دوی به تر په پاتې شي او د وټونو د شمیرنې په عمل کې مداخلت ونه کړي. په دغه د ډیوه خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نن نور تفصیل تاسو ته وایي.
د انتخاباتو د کمیشن لخوا جاری شوی ضابطه اخلاق کې ویل شوی چې پوز به صرف د ټاکل شو انتهایی حساس پولینګ سټیشنونو بهر تعینات کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه د انتخاباتو پر مهال پوزي اهلکار په حساس پولینګ سټیشنونو باندې ګمارل کیږي او په عامو پولینګ سټیشنونو باندې پولیس اهلکاران تعینات کولی شي. البته د کال 2013 په تیرو ټاکنو کې داسې یو شمېر تصویرونه راغلي وو چې پکې پوزي اهلکاران د وټونو د شمار په وخت د پولینګ سټیشنونو دننه موجود وو او بیا وروسته د هغې لقبل د انتخاباتو پر اونتیا سوالونه راپورته کړی شوي وو. د خیبر پختونخوا یوه خبریاله فرزان علي وای د هیواد په نورو برخو او خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د امنیت د خرابې وضع په ترڅ کې د پولینګ سټیشنونو څخه بهر د پوځي اهلکارانو تعینات کول یو غوره ګام دی، خو زیاتوي باید چې پوځي سرتیری د امنیت د ټینګښت تر حده محدود پاتې شي.
لږ کنسرن یو په دې باندې چې 2018 کې موږ کتل لیو چې دا فورسز چې کوم اهلکار وو سکیورټي مطلب دا ده چې تاسو پولینګ سټیشن نه بهر گیټ باندې ولاړې او التا سکیورټي فرایز بسر انجام ورکې، لیکن موږ دا هم کتلې وو چې دا فورسز اهلکار چې دي دا پولینګ سټیشن نه دنه او بوت کې هم ولاړ وو. ډېر ما خپل کتلې دي او ډېر موږ ته هم ابجیکشنز وو چې دا کارخونه ده.
د جنوري په سلی رښتمه د پاکستان نگران وفاقي کابینه د کورونو چارو د وزارت په سپارښتنه د کال 2023 د همو ټاکنو د پرم نه انعقاد لپاره د فوز او سیول عام فورسز د تعینات کولو منځوري ورکړې و. د پاکستان پیپل ګل سېنېټر او د سېنېټ پخوانی چیرمن رضا ربانی د تیر شورو پر خپل بیان کې ویلي چې د پولینګ سټیشنونو په احاطه کې د امنیتي ځواکونو موجودګي د انتخاباتو پر اونتیا آزادې سوالونه راپورته کړي شي او باید چې امنیتي ځواکونه ذلی ریٹرننگ افسرانو دا کنٹرول او سارنے لاندیوی
ٹریننگ آفیسر وہاں ہوتا ہے، الیکشن اس میں موجود ہوتا ہے.
پولنگ سٹیشن کے موجود ریٹرننگ افسر تا دا میجسٹریٹ اختیارات تلا سوی او کچھرے دا بلے ادارے افسر دا حکم نمانی نو ریٹرننگ افسر دا افسر خلاف ہم محکمانہ کاروائی کولی شی. پا قانونی توگا دا پولنگ سٹیشن نا باہر شے دا کم ادارے خلق ہم موجود وی اگوی ٹول دا ریٹرننگ افسر دا ماتے ہت پا ہے سکار کوی
روز کے اس کا سبارڈینیٹ کے طور پر وہ کام کرتا ہے.
دا انتخاباتو دا کمیشن پا نوٹیفیکیشن کی ویلی شوی چی امنیتی زواکونا با دا بیلٹ پیپرز دا چپائے پر محال دا پرنٹنگ پریسونو حفاظت هم باوري کوي او ورسره د انتخابي سامانونو د ریټرننګ افسرانو له دفتره تر پولینګ سټیشنونو پورې د وړلو د وټونو د شمیرنې او د انتخابي عمل تر پوره کېدو پورې امنیتی چارې جاری ساتي. د انتخاباتو د کمیشن په نوټیفیکیشن کې دا هم ویلي شوی چې د محفوظ ماحول باوري جوړولو لپاره به پولیس لومړی ذمہواري لري او پوز به د دویمې درجه ذمہوار وي. د انتخاباتو لپاره حتمی پولینګ سکیم هم تیار کړی شوی دی چې تر مخه به ټول ملک کې 2000 او 300 علاوه 350 پولینګ سټیشنونه جوړول کیږي. د دې سکیم لاندې په پنجاب کې 15,000، خیبر پختونخوا کې 6,000، یو سل اتیا سند صوبه کې 6,500 او په بلوچستان کې 2,800 پولینګ سټیشنونه حساسه ګرځول شوي دي. د انتخاباتو پر مهال د فوج د تعینات کولو په اړه د پاکستان د فوج لخوا لا کوم تازه بیان مخته نه دی راغلی، خو د دسمبر په 28مه شوي د کور کمانډرانو په کانفرنس کې فوج حکومت ته د عامو ټاکنو لپاره د هر ممکن ملاتړ ورکولو وینا کړې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوري ساته په شینټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بیتلفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوري ساته لډي وسره اوسي.
د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه ته وګي. امریکا پاکستان کې په میډیا او د رائے په اظهار په لګول شو بندیزونو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د رائے د اظهار مخې ته بندونه وهل د پاکستان د خپلې پالیسۍ په ضد دي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال وایان ویدان پټیل رسانیو ته د ونیز حال احوال تیرولو په وخت باندې پاکستان کې د جمهوریت نظام په ودا او د میډیا د ازادۍ په ارزښت باندې ټینګار کړی دی. په دغه اړه زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت موږ سره ملګری دی، دا غینه نور تفصیل اخلو. پیر صاحب ستړي مشي
په خیر علي.
مننه پیر صاحب. د امریکا د خارجه چارو وزارت وایان ویدان پټیل دغه میډیاي کانفرنس کوم ونیز کانفرنس ته داغي نور جزئیات سو نور خبرې داغي که تفصیل زموږ غوړوونکو ته ورکړي.
نجی دا خو څنګه تاسو ویل چې هر ویکلی چې کوئی ډیلی یا روزانه هم وی خو هفته باندې دوی دا پریس بریفینګ وی خبر اعلان سره په کې مختلف موضوعات باندې دوی خبرې کوي چې اسرائیل د حماس جنگ نه واخلا څنګه تاسو د پاکستان کې چې کوم د اظهار ازادي دا اظهار رائے ازادي دا وغه باندې چې کوم کډغنو لګیدلې دي او بیا چې کوم الیکشن را روان دي او چې کوم جمهوریت عمل دي د سره تړلې پاغه باندې دوی بیا یو ځل پاکستان باندې ټینګار کړی دی او څنګه تاسو په دې هغه کې ویل چې دا د پاکستان چې کوم دوی وایي چې مونږ ازادي ورکو هغه برخلاف ګامونه دي دوی اخلي لګیا دي. د دې نه علاوه بیا په ایران او د پاکستان منځ کې چې کوم هغه شوی وو د یو قسم دوی په یو بل باندې چې حمله کړې وې په ټارګټو باندې پاغه پاړه هم خبرې کړې و. دوی ویلو چې مونږ پاکستان سره په تماس کې یو مونږ سره خبرې کول لګیاو چې سچویشن دی. نو بهرحال بنیادی خبره چې کوم دوی و هغه د پاکستان کې چې کوم را روان الیکشن دی او ور سره تړلې چې مونږ ګورو چې الته خبر اعلان هم دا وایي الته چې کوم میډیا واچ ډاګز دي هغه هم دا خبره کوي چې پاکستان کې یو قسم سنسرشپ چې کوم دی د میډیا باندې او چې کوم د اظهار د ازادۍ باندې چې کوم کډونونه دي هغه زیات شوی دي او دا به چې کوم جمهوریت عمل دی هغه به کمزور کړي.
پیر صاحب، دا د پاکستان د نننه چې کوم الته کې د میډیا د زورونو چې کوم ګامونه په نږدې کې خسته شوی دي اغیتا په اشاره باندې دا سمره پاکستان لپاره د خطرې وړ خبر دی. دوی مدا چې د پاکستان لخوا خبرګون دغه ته څه کېدې شي یا هغه کوم خبرګون مخې ترغلې پدې
نو چې پاکستان خبرګون خو لا نه ده داسې راغله. خو پاکستان مخکې همیشه وایي چې کتا سو ګوري اوس د عمران خان د حکومت والا چې کله عمران خان حکومت او پی ټی آی والا نو عمران خان بداویل چې مونږ چې کومه میډیا دا غو د یورپ او د امریکای د میډیا نه هم زیاته آزاد ده خو چې کوم صورتحال په ځمکني صورتحال او غو بدل جدا او دغه سه اوس دا حکومت چې کوم د نگران حکومت دوی هم دا داوا کوي او د پی ټی آی والو چې کوم کسان دي دوی دا ګیله کوي چې مونږ باندې لکه کله عمران خان انلاین سپیچونه دوی بند کړی او انټرنیټ کله بند کړي دین علاوه نور جرنالستان چې کوم دی هغه سنسرشپ کړی دی په خپل داسې خبرې یا داسې خبرونه نه شایع کوي چې کوم دوی غني چې دوی په خطر کې واچي. نو هغه وجه نه لکه دا اوس صورتحال چې کوم دی هغه د امریکا هم خامخا په نظر وي، خو بهرحال پاکستان به چې څومره هم داسې ګامونه اخلي نو امریکا څومره په غبرګون خاره کوي نو په پاکستان به فشار زیاتیږي، او مونږ به ګورو. خو فلال خو نگران حکومت دی، او چې کله بل حکومت راشي مونږ به ګورو چې هغه څه کوي. خو اوس پورې چې کوم ما تاسو ته وایم چې کوم اوس پورې ګامونه دی حکومت اخیستی دي، هغه نه داسې ښکاري. او کوم چې د آرمی چیف والا کوم سټیټمنټس راغلي دي، د پرایم منسٹر انور الحق کاکړ چې کوم سټیټمنټس راغلي دي، د سوشل میډیا په حواله سره د اظهار ازادۍ هغه باندې حق لا، نو هغه داسې دي چې هغه واقعي خلک دلته هغه کړی دي، پریشان کړی دي. او امریکا هم په دې دا بیان هم ورکړی دی چې هغه په دې نظر ساتي، او پاکستان باندې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې دا ګامونه دی واپس واخلي او میډیا دی آزاد کړي.
ډیره مننه پیر جب تاسو،
ډیره مننه.
مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري، او سم ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا. سی ډون کې وای د پاکستان د پوه سر لخر جنرال عاصم منیر دوه ورځې وړاندې چې کومې خبرې کړې وي نو په هغه کې هیڅ نوې خبره نشته، او د تیر وخت په رنګ یې دا ځل هم د خراب امنیتي وضع پړه په افغانستان راچولې ده. دوی وای د داسې څوکۍ لړخنه داسې بیانونه ورکول هم ګاونډي هیوادونه ځان نور لري کول دي، او یو جنگي ماحول جوړولو هڅه شوی. نور تفصیل په دې اړه باندې د ډیو خبريال فرید شنواری تاسو ته د سیمې څخه درکې.
سیرونکی وای د پاکستان د پوز سر لخر جنرال عاصم منیر لخوا ورکړی شوی بیان ثابتوي چې پاکستان کې ترهګری د افغانستان د لاسه خوره شوی، او د پرله پسې ترهګری پیښو ذمہوار هم ګوانډي هیواد غړي.
او دلته کې د پاکستان فوج مشرتابه سکو ودا اغه داسې غیر ضروري او داسې وقتن فوقتن داسې اگریسو بیانونه ورکي چې خلکو ته دا باوري کی سکونه افغانستان خو سکوم دا اغه د پاکستان دشمن ده، او پاکستان به د خپل خلکو حفاظت کوي. کچره دا خبره وي د 60 کالو کې بو او 10000 خلک نمړي د پاکستان دا د پاکستان افیشل سکوم سټټیسټیک سی اغه وي، خو چونکی او 10000 خلک مړي دي او چا پروا نه ده کړي، او اوس داسې بیرونه دا بېمانی دي.
د جنوري په 16 په اسلام آباد کې د زدکونکو یوې غونډې ته د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلیو کله چې د هر یو پاکستانی د امنیت او تحفظ خبره راشي نو ټول افغانستان تباہ کېدای شي. چېرونکو وای د ګوانډي هیوادونو سره اړیکې خقولو په حق لا باید ټاکلې شوې حکومت خبرې وکړي او یو واضحه پالیسی او تګلارې مخې ته راوړي.
دا کین انډیا دا دا وی سره مثلا ک مسلې دی په کار د شپغی مو خبرې کو چې دا د مسلې دی او دا د حل لا بجای دی چې دا سه خبرې کو چې پغی کې د خلکو د عوام جذبات هم مغه کیږي ګرمیږي، او دا غینا بیا مثلا د لا د امن طرف لام خبره نزی دا وی سره چې کوم هغه له سیګنل زی پغی کې ممن نشتا. او دریم امپورټنت خبره دا ده چې دا د سر لخکر کار نه ده، دا د عوامي نمائندگانو د پارلیمنت کار ده چې غوی دا خبرې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپاره د خبر تر مخه د پاکستان د پوز سر لخکر په خپل وینا کې دا هم ویلي د پاکستان د یو وګړي ژوند د ټول افغانستان نه مهم دی. قانون پوهان وايي د پاکستان په اساسي قانون کې د پوز لخوا ګوانډي هیوادونو په اړه پالیسی بیان ورکول هیڅ ځای نه لري او نو قانوني حیثیت لري.
اوس کا د دې غرض دا وی چې مونږ به صرف او صرف د غلطه مشتکم کمونه چې دی وړه کمونه کاغه د دې سره په پوله شریک د بلوچستان دی او کا هغه د پښتنو سیمې دی نو دا زپلې شوی دی دا به نورې زپو په دې باندې به نور جنگونه اعلانو نو دا دین خدانه ده چې دا سیاسي خلکو ته پریک دی دا خارجه پالیسی سیاسي خلکو ته پریک دی او په دې باندې د دوستانه د کاروبار د راشه درشه یو پالیسی اختیار کی او په دې د خلکو سره په د امن د لارې د بچید د لارې خبرې وکي او تعلقات جوړ کی کومګ وټول مردا د ډکه کو
په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان د پوز مشر جنرال آسیم منیر لخوا ورکړی شوی بیان ته په سمدستي توګه جواب نه دی ویلای څېړونکي وایي د جنرال آسیم منیر له اړخه ورکړای شوی بیان سره به د پاکستان ګوانډي هیوادونو سره په اړیکو کې په روان وخت کې نور تاوتریخوالی زیات شي او په راتلونکي کې به په هیواد منفي اغیزې ولري. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن دروازه د تیرو او ویاو ورځو راهسې د احتجاج په توګه بند ده چې لکبل یې د دواړو ملکونو کاروبار کوونکي له لوی مالی زیان سره مخ شوي دي او د خلکو د عربونو روپو کاروبارونه متاثر شوي. دا دروازه د حکومت پاکستان د پاسپورت لازمي کولو د اعلان نه پست تړل شوی ده چې ځایي خلکو دا فیصله د منلو څخه انکار کړی دی. د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدی دغه نور تفصیل درکې.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ دوه لار باندې د ځای خلکو او د آل پارټیز تاجر لغړی اتحاد لخوا ول شوی فرلت نن په اسلام ورځ هم روان دی. خو دغه فرلت کوونکو لخوا د پاکستان افغانستان ترمنځ دوه لار د بندولو بیا اویا ورځې پر شوې دي. سلامل ټوله قسمه تجارتي چارې له چمن لارې پټاپا ولاړې دي. زای تاجران وایي چې د غلوی لار بندېدو ول عمل او د ته فکرونو په مالی ځانونه اوشتي دي.
د ورځې چې موږ حساب ورته لګولې دي زموږ د پاک افغان جوین چمبر د یو سروې مطابق چې څلور شپېته پنځه شپېته کرور روپۍ د ورځې تاوان روان دي و حکومت پاکستان ته چې موږ په خزانه کې ټیکسونه ریوینیو جمع کول دا ودرېدلې دا ډېر لوی تاوان روان دی او تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ چمن بارډر بند دی. دلته هم تقریبا د ورځې کرونو رپور عمر جمع کولې په خزانه کې دا ډېر لوی تاوان روان دی.
آل پارټي تاجر لغړی چې لخوا د حکومت ون رژیم پاسپورت ویزې پریکړه عملي کولو په ځای تیر کال د شلم اکتوبر راهیسې پر احتجاج ناشتي او بیا د شلم نومبر څخه دغه لارې بند کړې ده. پاکستان حکومت وایي په ملکي رواني ناکراری قابو کولو لپاره د افغانستان سره په ټولو داخلي دروازو باندې تګ او راتګ پر پاسپورت او ویزې باندې کړی دی. تیر اونۍ په کوټه کې د بلوچستان حکومت بیان جان اسکزی د یو خبری کانفرنس په مهال ویلی وو چې تیر کال یکم نومبر څخه د ګاونډي هیوادو سره تګ او راتګ پر پاسپورت کې دوه ورسته یو خو د قاچاق یا سمګلینګ کچا رقم شوې ده او بل ناخوښه شکمنو کسانو اوشتو راوشتو مخنیوي شوی دی. خدا آل پارٹی تاجر لغړی اتحاد لخوا روان فرلت وهونکو د شلم نمبر څخه د پاکستان افغانستان ترمنځ دوه لار بند ساتلې ده. سلوجی سوداګری چارې په ټپه ولاړې دي.
مرداغه دکانونه دي د مارکیټ د بارډر سره تعلق لري. هیڅ روزګار نشته. دکانداران خپل کړیان نشي ورکولای ورور د کور پر اخراجات باندې اړین دي. موږ ډیر سخت مطلب پریشان یو په بارډر سره.
په چمن سره د شهر کې اکثر مارکیټونو کې د ویش منډې سپین بولدا څخه مالونه د خرڅلاو لپاره راوړل کیږي. صدغه مارکیټونو دکانداران وایي چې د چمن دروازه د بندېدو له امله یو خو سامان رانیونکي نسته بل ودی تر اموال رسیدل بيخي بند شي ودي چې دوی خاص کی
بنونه دغه خالی ولاړ نه شي راوړي نه شيسته کار د بیکار یو د ورځې 200 روپیا 300 روپیا سودان کیږي 2000 خلک کیږي بازار نه سکار نه ګرد بیا کار سره نه سر ور شي پر نیمس خلک اریان بو چوړو پر سچو کی سوک نه یوار پی بیا کیږي نه یوار پی سو
د چمن اسمن بلدک تر مابنس ډالر بندول دغه فرلت کوون چې وایس د دوی دغه احتجاج به نور هم پر مخ روان وي تر څو چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې نه ني منلې او دوی ته پر چمن دروازه د چمن شاخته کاټ اسمن بلدک پر تذکيره باندې تا ګوراته اجازه نه ورکړي. حکومتي چارواکي وایس مخې دا پلتکونکو سره خبرې کړې دي خو هغه ناکام شوی وي. دغه پلتکونکو تیر اونۍ د لوژې په احتجاج هم لاس پوري کړی وو خو هغه بیا ځای علما او مشرانو ختم کړی خو پرلته روان کړی دي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا ټی وی چمن.
د ډیو ټی وی خبرونه تنه خپل غو د واشنگټن ډی سی نه غوږی. پاکستان په هند باندې تور لګول دی چې د دریم هیواد څخه د هند ایجنټان په پاکستان کې وژنې کوي. هند د پاکستان دغه تور رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری سایرس سجاد قاضی د زیارت په ورځ باندې یو خبری غونډه تویل دي چې د پاکستان په خاوره د هندي الکارو په لاس د پاکستانیانو د وژنو کره ثبوتونه لري. هند دغه تورنا په کلکه باندې رد کړی دی او پروپاګاندا او بدنيتي ورته ویلي. پاکستان په داسې وخت کې دا تور لګولې دی چې په ورستیو کې کینیډا او امریکا هم په هند باندې دغه ډول تورونه لګولي چې ایجنټان یې په دغه ملکونو کې په وجنو کې ککړ دي. په دغه د موږ سره د سیمې څخه سینیئر خبريال او سړنکار اسماعیل خان سره موجود دی. اسماعیل خان سره ستوري مشي
ډیر مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه اسماعیل خان سره. به د پاکستان د خارجه چارو وزارت یا د خارجه سکتر لخوا دا قسمه بیان مخه تر اتلل دی پس منظر څه دی د دې داسې څه وو چې لکه دی په دغه بیان ورکولو مجبور شول؟
یو خدغه چې د دې شاته او تاریخ هم دی چې تاسو ته یادی کلوشن یا دیو چې کومه مخ کې د چابهار د ایران د لارې بلتنه او په پاکستان کې کاروایي نه کولې هغه په ستو طریقه باندې پاکستان ته بلوچستان ته وروسته بیا ونی بلی شو او هغه نه پس دغه ډوزیر تیار شو په باندې مقدمه چلولې شو او پاکستان په نړۍ کې په ملکونو کې ملل متحد او نور ځینو کې دغه چې کوم دستاویز وغیرہ باندې کړ دغه تاوه ثابتول چې هند پاکستان کې خاص کر په بلوچستان کې تخریبي کاروایي نه کوي او هغه وخت کې پچا وګ نه خودو. اوس یو مشکل دغه جوړ شو چې په پاکستان کې دا وجن شروع شو دا اوس نه دی دا ډیره مودې نه داسې وجن کې دی په پاکستان کې ځای په ځای باندې بل په اسلام آباد کې په پنجاب کې په سند کراچۍ کې داسې وجن شو. یو خو هغه ډیره زیات د پریشانې د پاکستان د پاره او د شرمندګۍ خبره وه. خو بیا دې سره بل غټه خبره دا شو چې کله کینیډا او امریکا روتل اوږي په هند باندې په مسکارا تورنو لګول او الزامونه ټول لګول چې هند دغه استخبارات چې کوم دی هغه په د کینیډا په مکه باندې او امریکا کې چې کوم سکس سکان دي او د هند خلاف تي د هندستان د عملدارې د وګاره خلاف تي په پنجاب باندې او د خالصستان د پاره هلي ذری کوي دغه د وجنو یو خو وجل شو او د بل د وجلو حسا کړي وو. نو پاکستان زدا فکر کوم چې دا وګړل چوس کی دي شي د دې دا خبره دنیا ووري نړۍ ووري خاص کر کینیډا امریکا نور داسې ملکونه چې اوسه پورې د پاکستان خبرو ته بیٹھے په دشک په نظر ککر په پاکستان باندې د اعتماد دغه ډیر زیات کم وي د نش برابر اوس و د پاکستان خبرې ته وګی غدي. نو دغه ټول خبرې ترې چې کمیډي بیا د څو وجنې چوشوې دغه د پوس کسانونی ولې شول دین مخکم حافظ دغه چې کومه سي دغه د پاکستان کې دغه تنظیم بشرو نو هغه باندې یو هڅه شو بمبینګ شو پای کېم کسان نیولې شو بیا پکې اوس دا دوه کسان چې کم دغه شو اونی ویلې شو پدې کېم یو پرابلا کوټ کې شو بل پټسکا کې نیولې شو د لشکرې طیبه او بل د جیش محمد او هغه وجل شو دغه نه پس دا کسان اونی ویل شو چې کم نیو خنوم نو وغسته چې دا یو دریم ګډ وچ د ملک نه دا د هندا کسان التن لګیا دي کارونه کوي خو معلومی کی دا سي چې دا کسان د هند چې کوم کسان د متحده عرب اماراتو کې التن دا کسان چې کوم پاکستانیان ولته کې مزدوري کوله هغه په ست طریقه باندې را د غکړې دي او لالچ یاسین مو سره د غکړې دغه په ذریعہ باندې دا دوه وجنې کړې دي. نو په بنیادی لته دا د چې پاکستان اوس دا دغه چې څنګه چلور ملکونو کینیډا امریکا ډېر مهم ملکونه دي یغې د الزام بوله کول د پاکستان دا الزام هم خلک پسې جدي سره واخلي.
اسماعیل خان صاحب، په هند کې د پاکستانی وسلوالو تاریخ په ماضی کې تاسو ګورئ، هلته کې د جیش محمد، حزب المجاهدین، حرکت المجاهدین، بیا د ایران لپاره جند الله او جیش العدل، بیا افغانستان لپاره طالبان، ټی ټی پی او جیش سوتو دایش، او بیا خراسان، دا ډلې د پاکستان په سر باندې همیشله دغه تور لګول شوی دی. آیا په نږدې یو کې چې د پاکستان افغانستان سره په دغه موضوع باندې کوم د تورونو سلسله شروع شوی ده چې ګینه د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف د ټي ټي پی کار لخوا کارول کیږي، اوس په هند باندې د پاکستان دغه لوی سرحدونه د دغه دوه هیوادونو سره دي، په داسې وخت کې د پاکستان باندې دا هم سړنکار دا یو نیوکه کوي چې ګینه د جنگ د ماحول پیدا کولو لپاره یو قسم له دی وخت کې دا بیانونه ورکول کیږي. ستاسو په فکر باندې دغه سړنکار صحیح وي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې د پاکستان دی وخت کې مسلې دومره زیاتې پیچیده او دومره زیاتې غټې مسلې ورته پیښې دي چې پاکستان کوي نشي کوواړي هم نشي کوي چې دیو نوې جنگ ابتدا وکړي. زموږ اقتصادي مشکلات د حد نه سوا زیات دي. تاسو ته معلومه ده چې د ایم ایف نه په قرضونو باندې دا ملک روان دی، اوه سو ملیونه ډالر ملو شي پاکستان کې، دلته خلک یو بل ته مبارکۍ ورکوي. په داسې حال کې چې د پاکستان دومره غټ اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، سیاسی ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو په دغه غټو ستونزو کې بیا پاکستان څنګه کوي شي چې د جنگ د پاره ده وکړي. البته پاکستان خپل مشکلات ډېر زیات دي، او هغه د چکم امنیتی مسله ورته راپېښه شوې ده. هغه صرف د افغانستان سره چې کوم مقوله ده، یا د افغانستان د اړخه چې کوم پاکستان الزام لګی چې ټي ټي پی هلته نه لګیا دی، دغه کې بریدونه کوي، دغه اړخه راځي دلته کې مشکلات پاکستان ته جوړ کړي دي، یا کوم بلوچان دي اوس پاکستان دا خبره کوي چې د ایران کې چې کوم بلوچان دي، دا کوم ګروپونه دلته دي، ډلې دي، هغه د ایران په ځای کې پراته دي. اوس تاسو ته پتره چې په درې ورځو کې به اوس د ایران وزیر خارجه به هم پاکستان ته سفر کوي، نو هلته کې هم پاکستان دا دغه د چوسو پورې دا خبرې نه کولې. کله نه چې دا ایران دغه خبرې دوی شو په جیش العدل باندې، نو پاکستان هم خپله خبر وکړله، ایران یو هدف پورې دا هم منله چې کوم کسان په ایران کې په هدف شوي دي هغه ایرانیان او پاکستانیان. نو اوس یو خبردار چې د دواړو سره مشکلات په خپل ځای باندې دي. د هند سره هوټیر پخوانی شخړه ده، خاص کر د کشمیر سره په پوله باندې چې کوم حالات دي، او په کشمیر کې په هند کې بیا دارنګه چې کوم ګروپونه تاسو نمونه واغستل، ګڼ شمیر داود حزب المجاهدین، لشکر طیبه، جیش محمد، ډیر دغه چې کوم په پاکستان باندې الزامونه لګیدل، او په د نړۍ ډیر ملکونو دا د پاکستان
واجا سي پخپله منلې دوه وی ډلې پاکستان کې موجود دي. اسماعیل خان سي
هغه او دا زما خپل لغدار چې د هند دغه داوا د نړۍ ډیر ملکونو منلم، او تاسو وګورئ خاص کر امریکای او هند چې څومره علامه خبرې شوې دي، پاره کې به کوشش دغه او پکې به ویل کېدل هم دا چې پاکستان نه وغوښتنه ده کېده چې دلته کې د دې ګروپونو خلاف ګامونه پورته کړي. پاکستان کله دا پر رسمیت باندې منلی نه ده چې دا ګروپونه دلته کې دي، خو امریکا او کم از کم هند په یو ځای باندې پدې ده، او بیا هند کوشش کړی دی چې د سفارتي ذریعے باندې ځای په ځای باندې دا آواز روچت کی چې کم ګروپونه دي پاکستان کې، یا د پاکستان په ملاتړ باندې په هند کې، یا د هند ولکې د لاندې کشمیر کې کم کاروای نه کیږي، دا غي غندنو شي پاکستان باندې فشار وړي چې دا باندې کی. او بیا دا نوې مسله چې کوم پکې را شروع شو دا ټارګټډ کیلینګز،
قبائلی زلی زمنګ دی په ټانک او بنو کې او په شمالي وزیرستان کې دغه تل کې کم ټارګټ کلینګ کیږي، چې کم امن غوښتون کې خلک په هدف کې غیا دی کنه دا نور دی
نا دانیا دی دا ټارګټ کلینګ چې کم دی دا زموږ په دغه کې قبایلی سیمه کې یا نور ځینو کې دلته ټارګټ کلینګ کیږي، هغه شخصي وژنې چې کیږي هغه دغه نویت بدل لے. دا ټارګټ کلینګ چې کم دی دا هغه دی چې د لشکر طیبه یا د جیش محمد یا دغه څه کسان چې کم دی ګروپونو سره تړلی شو، یا پاغي باندې هند یا د نور دغه داسې الزامونو چې دا کسان په هند کې یا په کشمیر کې چې کم د هند دلاندې د ولکې دلاندې کم کشمیر دی، هلته کم بریدونه شوی دی پاگه که دا کسان پکی اومو نو لکه تاسو جو گو رای دا شاید لطیف پانده او چه دی دا پتان کورت الزام لگو لی شو دا ان داڑا چه دا پتان کورت پا برید که دیو یا دا غرنگی محمد ریاض واره که چه دا دک دانگری یو دا دی اغی که دا بدمانه تورو نو هند خپل چکم لغه دی هغه هغه ګروپونه ټارګټ کوي یا هغه کسان ټارګټ کوي چکم د هند لپاره د هند پکې دلچسپی لري یا هند په خلکو باندې الزامونه لګول دي. ما تاسو ته داسې صحیح خبر وکړه چې دغه باندې بومینګ وشو پای کې یو کس ونیول شو بیا پورو ګروپ مخې ته بهر ووتو. دغرنګې په دې کې هم دوه کسان ونیول شول چې کم مزدوري کوله په متحده عرب اماراتو کې او هغوی بیا دا نومونه واخیستل چې دلته کې کم د هند کسانو چارواکیو د هغې په ذریعې باندې دي سره دا رابطې شوې او دا کاروان شوې.
ډېره مننه اسماعیل خان صاحب تاسې
ډېره مننه.
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی یا پټه کې کاږي له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د شروع پر ورځ د امریکا ایوانی نمائندگان کې د پاکستان دننه د جبري لدارکیو په حق لا یو غونډه شوې. د دې بریفینګ تنظیم سیندی فاونډیشن کړی وو. د وایس اف امریکا د اردو څانګې سباشا خان راپور تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کړي.
د دې غونډې مقصد د امریکا ایوانی نمائندگان پاکستان کې د جبري لدارکېنه خبرول وو. دا غونډه د کانګرس غړي برډ شرمن راپللې وه. برډ شرمن د سند کاکس مشري کوي. دا وخت په ایوان کې هیڅ کاروایی نشته ځکه په دې غونډه کې د امریکې د کانګرس نه چا هم ګډون نه دی کړی. خو د کانګرس د دوه نمایندګانو د عملي غړي دې غونډې ته ورغلي وو. د برډ شرمن د سټاف یو غړي د دې پیغام ولوستلو.
امریکا ته پاکستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه نه کوي خو موږ په پاکستان کې د انساني حقوقو په خلاف ورزو باندې د خبرو اترو کولو نه نشو په شا کېدلی.
په غونډه کې د بلوچستان سمدی یو پخوانی سپیکر هم موجود وو.
او جهان کوي به کوئی به
چرته هم چې څوک په انساني همدردی یقین ساتي او څلک انسانيت پکې وي هغه د جبري لدرکې او د عدالت د پرته د وژنې ملګرتیا نشي کولای.
The Torture Evaluation and Surveyor Support Coalition International numedare Andre Baron Wai pakar da chida America da Evan aw da kharja charu da committee kadi da jabri da tarake aw da adalat na pratha qadmuno bane khabar kri shi.
زما په خیال خه خبره دا ده چې د هغو خلکو د کورنو د غړو لړو او میاندو خبرې واوریدل شي چې مونږ نن واوریدلې. د سند او د بلوچ د سیمې نه داسې وړې ویډیوګانې را مخې ته شي چې دوی په خپل حال بیان کړي چې د نږدې تن د لادرکۍ په وجه په دوی ستیریږي.
د هیومن رائټس واچ د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د جبري لادرکۍ لړۍ په 1999 کې د امریکا دخوا په افغانستان د حمله وروسته د جنرال پرویز مشرف په دور کې پیل شوې. د امنیسټي انټرنیشنل ټی کومار وای خپل د پاکستانی قام د لپاره دا ظلم غلط بلل او د دې خلاف اواز پورته کول اهم دي.
سو اټس فور د سلف انټرست اف پاکستانی نیشن.
دا د پاکستانی قام په خپل ګټه کې ده چې وای دوی دا کار کې دلته نشي پرې خدلای. دا د ټورو نه مهمه خبره ده. دوی په دې نه پوهیږي د دې مثال لکه د کینسر دی که دوی پاتې راځي نو دا به د قام حوصله دننه وخوري یا پاس کړي.
په غونډه کې بلوچ او سندي ګډونوالو خپل ذاتی تجربات هم شریک کړل. په کال 2011 کې د پاکستان مرکزی حکومت د جبري لدرکې په حق له پلټنو یو کمیشن جوړ کړی وو. دا وی په اختیار کې دا ممکنه ده درکه خلکو پته لګول او بیا د دې ذمہ وار کسان یا تنظیمونه پکو تکول وو. د کال 2023 د فروری په میاشت کې د پاکستان های کورټ مشر قاضي اتر من الله په یو تاریخي فیصله کې ویلي وو که داسې کلک ثبوتونه موجود وي چې یو قضیه د جبري لادرکې ده، نو بیا دا د ریاست او د هغې د ټولو ادارو ذمواري جوړیږي. د پاکستان صوبایي او مرکزی حکومتونه دا دریس هم رامخته کوي چې ډیر لادرک کسان یا خو غرونو ته ختلي دي او یا بیا د ملک نه بهر تللي دي. د وایس آف امریکا د اردو څانګې د سبا شاه خان د پاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د ډیو ټی وی خبرونه ته غوږی. د پښتونخوا په ټانګ سیمه کې پولیس وایي چې د وابډا درې کارکونکو تختول شوی او یو وسلواله ډلې راه حق په نامه چې کوم ډله ده دی ذمہواری په غاړه اخستی. بلخوا په درازین د سیمه کې هم د شیرانی قبیلی مشرانو په وجرګه کې د حکومت او پوز نه پسیمه کې د امنیت پرځ کول لپاره غوښتنه کړې ده. یاد دی وی چې دا سیمه د تیرو څو اونیو راهڅې د ترخګر پیخو څو واري ټارګټ یا هدف ګرځیدل دي. په دغه باندې د یو خبريال عدنان بیټنی دا وخت مو سره د سیمه موجود دي. عدنان بیټنی صاحب ستړي مشه.
مهرباني اشفاق صاحب.
مننه بیټنی صاحب، کلمړی راته دغه وابډا چې کوم درې کارکون کی تختول شوې ده دغه تفصیل راکړي.
مهرباني، دغه د ټانک پولیس وایي چې دا واقعیا به ګډه شپې ټانک ښار کې شوې او د وابډا کړنې څخه درې مزدور کاران چې دلته د وابډې سره په لګولو کار کولو او شپې د پاره دلته آرام تر اغلی وو چې د معلومه قسم نه خوا ترڅول سوي دي. د ټانک پولیسو چې کوم مشر دې سایت افتخار شاه هغه وایي چې امریکا دی واته وایي چې دغه پیښه تصدیق وکړه او زیاته کړه چې دې پرټنې پیل کړې دي. بل طرف ته د وسلوالو ایوینا پیژندرې ډلې چې په لومړي ځل مخه تر اغلی راي حق په لومړي خپل نیت کړه او د دې ډلې ویان یا مشر چې دي خپل نوم ورته ابو عبید په نوم پیژندل دي د دې ځواري اخستې ده. دغه ویډیو چې د مدوال سره شریک کړي په دې کې د غدري وړ کسان دل کیږي او د حکومتي چارواکو نه خاص کوي چې د کسانو څخه مطالبه وي دا د په فوري تور باندې عمرې او په حکومتي کار باندې تر اوسه پورې په دې حمله باندې څنګه ویلې ستوري چې آیا دغه ډلې کوم مطالبه دي او نو وسلواله دغه ډلې خپل مطالبه څرګند کړي دي. په ځواب تاسو دا وایي چې ټانګ هغه ځله ده چې په دې وروستیو کې پکې حالات زیات خراب دي او اوس ټاکرې هم روان دي او دا ویلي کیږي چې بیټنی سرکل او خوزستان په دغه کې بیا چې کوم پکړی در په نوم باندې کوم کله یادي شي د دې په والا باندې څه فیصله هم روان دي چې د پولیس سټېشن سي دي دغه ټانک شارت منتقل کی. په بل طرف ته علاقې خلک یو طرف تشویش اظهار کوي چې مداسې حال دا ټاکرې راغلي چې دغه علاقې خلک پولیس په پرښونو باندې مجبور دي. بل طرف ته وایي چې دغه علاقې نه پولیس سټېشن چې دې بل ځای انتقال ول او هغه ته بیا ټرافیک یې نور تنظیم نه برابرول دا به د علاقې چې کوم لته منتخب اساس دي یا کوم کاندید دي هغه وایي چې دا به دغه ټاکنو اثر عمل چي دا به اغیزمن کړي.
عدنان بیټنی سه په درازین د کې چې کوم د شیرانی قبیلی مشرانو جرګه کړي دا د هغه غوښتنې کټولې واضحه کوي زمونږ اوریدونکو ته او دغه جرګې غوښتنې په داسې وخت کې سولې مخې ته راغلي دي.
زمر تاسو دا وایي چې درازنده چې په خوا دغه نیمه قبایلی سیمه وا او دا هغه علاقې ده چې خبر پښتونخوا په ځنګړي ډول بیا ډېر اسماعیل خان ضلع چې دا دغه بلوچستان صوبې سره یو بل سره تړي. په دې وروستیو کې په دغه علاقې کې د امنیت پیښې زیاته چټک شوې دي او دغه نن درازنده سیمه کې شرانی کام راځي شوی وو او دا ویل چې په علاقې کې د امنیت پیښې څه ورشوي چې ستره پکې عام امنیتي اسکر باندې سره کې شي او دغه د علاقې په کاروبار او په عامو خلکو باندې باندې اغیز کړی دي چې له عامله دغه علاقې کاروبار چې دی اټاپ او درځلې دي. بل دغه ځرګې دغه هم ویل چې دوی څنګه دغه یو مین ټریډ ترانزیشن لار دی نه دغه تر تک مرکزی لار ده چې له خیبر پښتونخوا له بلوچستان ته او بلوچستان له خیبر پښتونخوا ته په گاډي ځي او راځي او د سر د عامو خلکو کاروبار برابر دی چې تلته په هوټلونه یا دغه سر نوچ کوم دکان دی یا درځند بازار چې دی هغه په آباد وي وکړه نه چې دغه امرې پیښې چې تخشوي دي نو تر هغه وروسته اوس د غاړو تر تر چې دي دا د پنجاب ډي جی خان ضلع په ذریعہ باندې پیل کړی دي چې یو طرف ته خو ډرایورانو ته سفر او ستې بل طرف ته د علاقې په کاروبار باندې اغیز کړی دي او د حکومتي چارواکو دغه مطالبه یې چې په فوري تور د مدغه علاقې خپل ډیټ بحال کی او دلته د پولیس زیات کی چې خلک عام نور خلکو په سر ادي ژوند وکړي. خو په دې حوالہ بیا موږ د اسماعیل خان ډیویژن چې کوم حکومتي چارواکي دغه سره په تیاسو وکړه څه جوابونه ویلو. خو دوه ورځې وړاندې د اسمان خان ډیویژن چې کوم کمشنر دی ظفر الاسلام خټک، هغه وایس اف امریکا دی واته ویلي وو چې په دغه حالاتو باندې دی پخپله باندې خبر دی، او دلته ملیشا پولیس ځواک چې دی او هغه سره فوج هم موجود دي، او دا علاقې حالات په قابو کې دي، او چې چېرته هم ضرورت وي نو دوی ځان رسوي. او دلته دوی دا هم خبر تکرار کړه چې کوم لکه په دې علاقې کښې د تیلو را ایستلو باندې کار شروع دی چې عامو خلکو هم پرې تشویش څرګندوي، نو هغې ته به دې هر قسمه دغه به حکومت چې دی هغه ورکوي. خو زه به تاسو دا وایم چې په دې وروستۍ کښې راځنه چې څومره فکرونه دا د الحاج په نوم باندې چې کومه د تیلو او ګیسو کمپنۍ ده چې هغه د تیلو او ګیسو پلټونکې ده، د دې په ساتونکو باندې ترسره شوي دي.
ډیره مننه عدنان بیژنی صاحب ستاسو
مهرباني. کور ودان.
سیړونکو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د کډوالو په اړه دې یو رڼا تګلاره جوړه کړې شي، او هغه افغان کډوال چې نیول شوي او زورول شوي باید چې په دې اړه پلټنې وشي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال رابیا پیر د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د اسما جهانگیر قانوني مرستو سیل ای جی ایچ ایس د سوري لاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د کډوالو د بحران په عنوان یو دستوره وسوم چې مقصد یې د افغان کډوالو د ورستنې کړکیچ په اړه د پاکستان د خبرګون، د پاکستان پر امنیت باندې، د کابل د سکوت اغیز او د پناه غوښتونکو په اړه د قانوني چوکاټونو په اړه خبرې وسوې. د غونډي شریکوالو د کډوالو په اړه د یوازې تګلارې جوړولو غوښتنه وکړه. ویل دغه کډوال په زور وستل یا دوی زورول د بشري حقونو خلاف ورزي ده چې باید ودرول سي. څېړونکو وویل پاکستان باید د کډوالو او د ترهګرۍ د پیښو معامله د یو بل څخه جدا وساتي.
ترهګري زیاته شوې ده، خو د پاکستان ریاست د خپلو پالیسیو د لاسه زیاته شوې ده. دا غریبان کډوال خو چې کوم دي، دا خو ټول هغه بېګناه خلک دي چې د دې ترهګرۍ نه راتښتېدلي دي. دلته دوی خو پناه راوړې ده سر تحفظ دپاره دلته راغلي دي، خو مطلب خپله چې کومه غلطي وه هغه ټوله ملبه هم په دې بېګناه خلکو باندې اچوي، او خپله زموارې نه او خپل چې دینه غلطان شي کوم شوي دي که نه هغې نه ځان خلاصوي.
د پاکستان نگران حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې د اسناد نه لرونکو ټولو کډوالو د وستلو اعلان کړی و، خو په دغه کډوالو کې زیاتره افغانان دي. پاکستان تور لګوي چې تیر کال په هیواد کې کیدونکې د ترهګرۍ په زیاتو پیښو کې افغان کډوال هم ککړ دي. د یوې اندازې تر مخه په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 4.5 لک افغانان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. پاکستاني چارواکو باندې ځینې کډوالو د زورولو تورونه هم لګول کیږي چې د بشري حقونو ډلې په سختو ټکو غندي. افغان کډوال وایي په توندي کې د دوی د پاکستان څخه د وستلو د پریکړې له امله دوی بې کوره سوي.
قانوني کاټو والا چې پی وار کاټ ورسره و، ای سی سی کاټ ورسره و، د هغه باوجود هم نیول شوي دي. فی الحال هم د چکوال په جیل کې افغان ماجن پی وار کاټونه ورسره دي بندیان. که چیرې پاکستان بیا هم د افغان ماجنینو باندې پتنګي وباسي، دایوینیسیار افغانستان دوی په غړې پالیسی سره جوړ کی او افغان ماجرین په عزت سره وباسي، دوه کاله دوه نیم کاله د ټیم ورته ورکړي دوی لاس.
څېړونکي دا هم وایي چې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت د فشار راوستو لپاره د اخراج لړۍ پیل کړې، چې واک ته د رسېدو راهیسې پاکستان کې بریدونه کوونکي تحریک طالبان پاکستان پر ضد د عملیاتو په اړه مناسب همکاري نه ده کړې. خو افغان طالبان دریځ لري چې خپله خاوره د چا په ضد کارولو ته به نه پرېږدي، او دا چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ معامله ده چې ذمهوارې باید پر یو بل هیواد دوانه چول سیم.
خپل پالیسی چې دی کنه هغه باندې نظر ثانی کولو ضرورت دی، چې زمونږ پالیسی کې مونږ دهشتګردۍ ته څومره ځای ورکړی دی. ټوله دنیا کې ریفیوجیز زی او هلته ایکسپټ کیږي او ډېر ښه سلوک ورسره کیږي، خو هلته دهشتګردي نشته دی. دلته چې دی دلته به مونږ خپل پالیسیو ته ګورو چې هغه کومې روانې پالیسۍ دي چې هغې په بنیاد باندې دهشتګرد دلته راځي.
څېړونکو ویره څرګنده کړې چې د امنیتي اسبابو له امله وستل کېدونکو افغان کډوالو کې په لوی شمېر ماشومان دي چې د بد اقتصادي حالاتو له امله د تراګرو لاسته د رسیدو د لوی خطر سره مخ دي. دوی پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړو چې د کډوالو دغه معاملې اړخ ته په سنجیدګۍ سره پام راوګرځوي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
په غزا کې د ملګرو ملتونو لخوا کډوالو لپاره په جوړ کړی شوی ودانۍ باندې د بریدونو وروسته د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن یو وار بیا د عامو خلکو د تحفظ لپاره غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونو وایي چې دغه بریدونه د اسرایلی ټینکونو څخه شوی. دا په داسې حال چې مرستو ته په قطار کې ولاړ فلسطینی وګړو باندې هم اسرایل بمباري کړې ده. د وایس آف امریکا پیټسي وډاکس ورا راپور تاسو ته زمونږ همکار نوشروان قلندر باندې کوي.
په غزا کې د صحت چارواکي وایي چې د اسرائیل بریدونو کې هغه شل کسان مړه او تر یو نیم سل پورې نور ژوبل شوي دي چې په لوی شمېر کې د انساني مرستو په انتظار وو. اسرائیل وایي پلټنې کوي. د اسرائیل ځواکونه په داسې حال کې خان یونس سیمې ته وړاندې تک کوي چې د غزا په زرګونو خلکو خار پرېښو دی. تحفظ د باور نه دی. د ملګرو ملتونو له خولې چې د زیارت پورت د فلسطینیانو په یو کډوال کیمپ کې د اسرائیل د ټینکونو په ګولباره کې دیارلس کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په انګولا کې د داسې پناځینو د تحفظ غوښتنه کړې ده.
مونګه د اسرائیل د حکومت نه تصدیق کړي او زه پوهیږم چې دوی د دې پیښې مناسب پلټنې کوي چې یو بنیادی خبره ده.
اسرائیل ویلي د کډوالو د کورونو ودانې د حماس فراکټونو وشتلې شوې دي. د دې ترڅنګ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزا سره په پوله د یو بفر زون یا خوندي سیمې جوړولو پلان هم په وړاندې بیایي چې وایي مقصد یې د اسرائیل خلک د حماس د بریدونو نه محفوظ ساتل دي.
حماس زموږ د ختمولو پار راغلی دی. موږ به دوی ختم کړو. موږ به په خپل هیواد کې خپل ریښې شخوو. موږ به د خپل دشمن نغی باسو. موږ به دلته یو او دوی به نه وي.
امریکا د داسې به فرزون مرستنه کوي چې د فلسطین ځمکې ته شامل وي. دا منصوبه د اسرائیل او د دوی د کلکو ملګرو ترمنځ فاصله زیاتولې شي.
په واشنگټن ډي سي کې د مایوسۍ کچه لوړیږي او یو ولایت د نتنیاهو په ولسی توګه خاص د امریکا اپیلونه رد کول دي. زما باور دی چې په واشنگټن داخنه لګي چې لا محدوده او بې له شرط مرستې کیږي او په ځواب کې د اسرائیل وزیر اعظم په مخ ورته کی.
اسرائیل لوړان د امریکا اپیلونه رد کړی دي. د ملګرو ملتونو د خبرداري له عمله واشنگټن د جنگ په ختمېدو د فلسطینی ریاست په جوړېدو زور راوړي.
فلسطینیانو ته د رښتونی حق نه انکار او نه منل به روان جنگ د نامعلومه وخت پورې وغځوي او دا به د نړۍ امنیت او سوکالۍ ته خطر جوړ کړي.
د لسیزو راهیسې روان جنگ کې په وروستیو خنړو میاشتو کې تر اوسه په پوځي مهم کې تر شپږویشت زره پورې فلسطینیان وژل شوي دي. دا وروسته له هغې چې تیر کال په اووم اکتوبر حماس په اسرائیل حمله وکړه چې پکې دولس سوه اسرائیلیان وژل شول او دوه سوه څلوېښت نور تښتول شوي وو. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډی سي.
په داسې حال چې نړۍ د هولوکاست د یادونې ورځ لمانځي، په اسرائیل کې ډیر خلک د هولوکاست نسل وجنه د اکتوبر د 2 نیټې د حماس د قتل عام سره پرتله کوي. د امریکا صدر جو بایدن خبرداري کړي چې د حماس د بریدونو ورستو د يهوديانو په ضد کرکه سیوا شوي. جنوبی اسرائیل کیبوتنز نیکبا نه د وایس اف امریکا د خبريالي لینډا ګریټسټن راپور ارباب محمود علي په غږ تاسو ته وړاندې کوو.
د دویم عالمی جنگ د شروع کېدلو په وخت سوی سولو د پنځو کالو وو. د په واسا کې پاتې کېدلو د کورنۍ سره وتښتېدلو او د اټلی یونان او د آسټرالیا نه پس په کال 1950 کې د غزا پولیس سره نږدې په کیبوتس نیرم کې پناه واخیستله. په 8 اکتوبر حماس په اسرائیل بریدونو کې تر د 1200 پورې کسان وژلي وو. 15 کسان په نیرم کې هم وژلي شوي وو. د سولو د غونډي په ګډون حماس 240 کسان يرغمل کړي وو.
موږ د سهار په 6 بجې راپاتې دو. بهر راځي وي موږ په عربي ژبه کې د خلکو چیغې واورېدې. دغه کسان کور په کور ګرځېدل. موږ ورونه کول کړل او د مرستې لپاره مو د پوز انتظار شروع کړ، خو په دې کې 2 غنټې تیرې شوې.
د نه اتیا کالو د عمر سولو وای دی ډیر سپل شوی دی، ځکه چې کیبوتس کې یې خپل کور اتیا کاله پس پرېښودلی دی او دا هم ورته په یقین سره نه ده معلومه چې دی به کله خپل کور ته په حفاظت سره لاړ شي. دی وایي اوسني حالات ورته د ماشوموالي یا تازه کړو چې دوی به د نازیانو تیښته کوله او تر کلونو پورې بې کوره کډوال وو. د پولینډ سیرا جکسن هم هالوکاست کې ژوندی پاتې شوی. دا تر 2 شپېتو کالو پورې په کیبوتس سات کې اوسېده. دا وایي د خپل کور نه وتلو ورته د خپل ماشوموالي د کډوالې ژوند وریاد کړی دی. د اکتوبر د حملې په وخت جکسن تر 100 غنټو پورې په محفوظ ځای کې پټه وه. د موسیقۍ د میلې نه تښتېدلي شپږ ځوانانو هم د دې سره پناه اخیستې وه. د دغو نه ځینو کسانو ورسره د مننې دپاره د پیښې وروستو لیدلي هم دي.
دغه مینناکه کسان زما کور ته راغلي وو. ما ته نه دی یاد چې هغوی زما سره اجازه ته اخیستي وو. دوی مخامخ ورته ورغلل او هغه یې جرنده کړو. ما سره یو غټه کرسۍ وه، هغه یې راواخیسته او ورته یې کښېږدله او بیا موږ ټول د پناه ځای ته ورغلو.
تاریخ پوه وایي هالوکاست تر ډېر حده پورې د اسرائیلیانو په ذهنونو کې ژوندی دی. د دوی دغه مشترک غم د اکتوبر د 8 برید تازه کړی دی.
There were things that happened on the 7th
October da sakawna suu laka khalko pa mahfuzo kamro ki tardera waqt rutana kaswa da khalko ta haga waqt riyat kard kalachi ba da halukas pa waqt do ikotedal
da hamas waslawalo da nova musike mele to warghali tomar zadek pa da sujobal kadewo da zadek karnika jacob halukas ke bachwe wo da auschwitz sta da tunki relgardina top wakhle wo
8 years after that
د دغه پیښې نه اتیا کاله پس موږ خپل وطن جوړ کړ او د یعقوب کړوسو په کې ژوند کاوه. جیکب یا یعقوب دا وطن د دې لپاره جوړ کړ چې بیا د دغه دور سره مخ نشي، خو په دزو جوبل شوی ترګنټو پورې په وونو کې پټ را تخکاری چې زما او زما د قرنې کې یو شان کیسه ده.
د رائټرز خبرې ادارې تر مخه د امریکا صدر جو بایدن په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې په کور دننه او په نړۍ کې د يهودانو خلاف کرکا او زورونه سیوا شوي او ویلي دي چې د هالوکاست د منلو نه د انکار کوونکو خلاف پوره قوت سره ځواب پکار دی. لکه د هالوکاست د سمې په شان د 8 اکتوبر غم هم داسې سیس دی چې تر نسلونو پورې به اسرائیلیان د دې سره ژوند کوي. د وایس اف امریکا د لینډا ګریټسټین د پارا ارباب محمود علي وایس اف امریکا واشنگتن.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه ته غواګیه. د امریکا الاباما ریاست بیګا د جمعې په شپه یو مجرم ته په نایتروجن گیس د مرګ سزا ورکړي چې د بشري حقوقو ډلې پر نیوکه کوي وایي چې دا د مرګ د سزا سره مخ مجرمانو سره زیاتې دي. خو ریاستي چارواکي وایي دغه د پانسي د مجرمانو د سزا اسانه لار ده. په دغه باندې نور تفصيل د وایس اف امریکا پر راپور کې زمونږ همکار بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د مرګ په سزا باندې 50 کلن کینت یوجین سمیت 20 منټه په زهرجن نایتروجن ګیس کې په ساه اخیستلو پس مړ شو دی.
سمیت تر ډیره وخت پورې ساه بند کړې و. داسې معلومات هم راغلي چې هغه د ځان د آزادولو هڅې کولې، ټوپونه یې وهل او په سختۍ سره یې ساه اخیستله. د همدې هر څه توقع موږ له هغه څخه کوله کوم چې د نایتروجن ګیس اثرات وي. نو زما په خیال دا هیڅ نوې خبره نه ده.
وجل شوی سمیت د هغه دوه مجرمانو ځنی یو دی چې په کال 1978 کې په پیسو الیزابت سینټ نومې ښځه وجلې وه.
دا زمونږ د پاره خوږه ورځ ده، خو ترخه هم ده. مونږ داسې نه یو چې د خوشحالۍ نه به ټوپونه ووهو یا به د خوشحالۍ چغې وباسو، خو په دې خوشحاله یو چې دا ورځ مو ولیدله.
ښاغلی مایک زیاته کړه چې سمیت 30 کاله وړاندې کومه غلطه فیصله کړې وه، نن یې د هغې سزا وخوړله. دا د الاباما ریاست دویم هڅه وه چې سمیت ته د مرګ سزا ورکړي. په کال 2022 کې هم هغه ته د زهرو د ستنو وهلونه لږ وخت وړاندې دغه فیصله ځنډولی شوې وه. دا ځل د الاباما چارواکو سمیت ته د نایټروجن ګیس ماسک واچولو چې هغه پکې په 20 منټه کې سا ورکړه. د سمیت وکیل د زیارت په ورځ سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې دغه سزا دې ودرولی شي، ځکه چې دغه د ظلم ډکه سزا ده چې د امریکې آئین یې اجازت نه ورکوي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټ انټرنیشنل هم د دغه سزا غندنه کړې وه او د ګورنرې کې ای وی نه یې غوښتنه کړې چې د دغه بوګنوونکې سزا د بخښنې لپاره د خپل اختیارات وکاروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر هم د الاباما ریاست په چارواکو غږ کړی چې د سمیت سزا دې ودروي. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی کې یا پټ کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. یادونه درکو چې د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نورې خبرونې، پروګرامونه د نړۍ او د سیمې په حالاتو باندې، په نړیوال سیاست باندې، په سیمهیز سیاست، د امنیتي صورتحال په اړه باندې، د اقتصاد په اړه باندې، د ملکی سیاست چې کوم پاکستان کې راتلونکي انتخابات دي، په دغه پورې تړلي تازه خبرونه، راپورونه او مرکې ستاسو د فارزه موږ همکاران سلیری ساته تازه ساتي او دغه معلومات ستاسو لپاره سلیری ساته د ډیو په پاڼه vovradio.com باندې پراته. دغه شانته کې دغه تمام سیزونه ستاسو لپاره په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو باندې لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ټویټر چې اوس ایکس نومي، هغه باندې هم دغه معلومات ستاسو لپاره زمونږ همکاران وخت په وخت باندې تازه کوي. نو خامخا د خپل سیمې، په خپل سیاست، په خپل اقتصاد او په خپل تعلیمي زده کړو باندې او په یو شمېر نور موضوعاتو باندې خپل ځان خبر او ساتي ته دغه ګټه واخلي. او زه اشرف مومن سره د خپل همکاري محمود جلیل او انجینیر موریس تاسو نه اخلو اجازه. خوش بولری د لافما.
تشخیص سرطان با استفاده از اپلیکیشن